اټکل کېده چې د اسامه بن لادن لمړینې سره به القاعده له منځه لاړ شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترهګریز فعالیتونه په دې هېواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګېږي.
ښاغلی امان وایي، هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي وو، هغه تمه چې کېده هغه پوره نه شوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوي، او هغه قومندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې تیت فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې، یو خصوصي شرکت د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 کیټونو یا بستو مرسته وکړه. دغه شرکت مسؤلان ویل چې روغتیا وزارت د دوی دغه مرسته وړیا ده. له روغتیا وزارت سره د دوی دا مرسته وړیا ده. تفصیل خان محمد سین.
د بوستان سبز کرینیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامې روغتیا له وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرینیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل،
د بوستان سبز زراعتي شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي، دا ځل د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیټونه مرسته وکړه. د دغه تست کیټونو مجموعي ارزښت 1,28,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی، او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیټونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل، که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي، دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل،
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت عمر بلکه همه ما و شما.
د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. دغه مرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر این ای او 10,000 پی سی آر دي، او د کورونا وایرس د تشخیص په برخه کې به استفاده وشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 303 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې 28 مثبتې وې. همداشان په دې موده کې 1,000 کسان د کورونا وایرس نه رغېدلي دي. دغه وزارت دا هم وایي، له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 18,522 ته رسېدلی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو لا روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې څه څه کیسې راته کولای شي؟
د جنگ څه قاعده ده؟ د غلو څه ده؟
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال دې د ورځو منځ کې کې فوت لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي، نه خال دې ورځو په منځ کې ښه او زما په نام راز زړګی دې اور ولګاونه.
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی لفن خبر شي.
راول خوند په وطن د خوشاله سپلی سولې آرام سپلی سولې آرام سپلی.
په زرپان کې به لنډه کیسه سبا واوري.
هغه مهال چې لسروي سکوسوم نوې ماشام نوې واور ورېده دا سر پلار کې واورې سار کړم.
او په ورخمین خیال کې به د دوست محمد دوست نظم زندگی واوري.
زندگی می د واکمن تشریکولو زندگی می د هر چا سره جنجالو زندگی می د دې خار آبادولو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوګدې ناروغي وروسته د اتش پته کلنې په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسټري کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لزګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لزګونه کال یې د دغه اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. نوموړي د ډاکټرا لزګونه شاګردان روزلي او لارښود استاد پاتې شوی. د اربخاد خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه، د علي محمد مخلص د دیوان تدوین، د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و، د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح، رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1998 کال کې د پښتو ادبی ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبی جرګه کې هم فعال ادبی خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبی تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې خوانځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړیزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پار یې څه کېدلی شي شریف الله شرافت ته وکیږو چې په اړه یې راپور را لېږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی بلکې په ترینکوټ ښار کې د هنر په نوم چوک دی. چی په لیدو به مو یې سمدستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز در یاد سي، خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یوه لویه سینما به در یاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړي سیریالونه کتل کیږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومان لړلې دي چې لکوره د شونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي، خو دلته فلمونه او سیریالونه ته ناستي.
کمپیوټران سرای دلته موبایل ته شامل فلمونه د سردار رسولیا دا نه بارا دا څه خوښ یې چې بیا تورس
کم سیریال ګوري.
سردار
د سردار په سیریال کې څه کیسه ته کیسه راته کولای شي؟
د جنگ کیسه کایده دا غلو کیسه دې پاتم سیم کې هم دلیا هم ته تو سنټر وایم سټر څه چلانم و دلیم کاټ ماس مو راچو نو څه د نړۍ بنا ته نه بس زم د ته ډېر راځي سار راس بیا د مزګار ورته نه سي نذیر بیا کوټا ته سبق په خاطر اسې دې دلته نه سي.
دغه فلم او سیریال پلورونکي هم د منی چې ډیر مشتریانې ماشومان دي. د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متره په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سیریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سیریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سیریالونه او فلمونه ګوري بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړې د سریالونو د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي؟ دا پښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت جنایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه زده کوي او د میډیا نه زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې لري، لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یاد فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی، په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړي دي. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسوکان تړل کېږي، دغه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې چې مو ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربندو فلمونو مو ورته ویل چې که چیرې دا درسره پیدا شي هم داسې جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي، او یو هغه تبلیغاتي شان دی که چیرې دا درسره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیه قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیرونه د مصر په قاهره ښار کې د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي هم لدی نړۍ وکوچید. د ازادي رادیو په خوانی خبريال رضوان مراد وی عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه کول چې په ټولو ژورنالیستیک اصولو برابر راپور نه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د خاغلی هروي همغاړي خبريال پاتې شوی د نوموړي په اړه ناویلي خبري لري. له خاغلی مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
هروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرته هم چې له مزاجه ډېر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن پې ډېر زیات ګرانو، او هغه کوم بخش کې کوم برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغه په د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخښنه وکړي. یو له کدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلی هروي ډیر کاله په ازادۍ رادیو کې د خبريال په توګه کار کړي. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسو هم له قاهرې څخه د ازادۍ رادیو لپاره د خبريال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته وایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادري برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبريالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو او په لومړي وختونو کې چې زه په لاله کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تلو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول، هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول هم په یاد دي. د مسلک لحاظ نه نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کومه وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم، مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخست دي، اما د تر اخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکي توب تر اخري حده مراد کړي او هم له خپل وظیفې سره او هم کومه حق او زحمت چې دا غسله د هغه پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی او هغه خپل اخلاص وښيي. نو یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه، د هروي صاحب لینا واقعي یو لوی ځای ده.
بله، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره ای که در سره وی، کما خوګه خبره ای در سره وی که شریک ای کړه سره؟
تروان سه به ځلې منګه پراک تر اپور ورکاو قاهره نه، نو اگر اپور کې هیروی سه څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شو له هغه جملې چون پلاس لیکل شوی نه وخت، او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وجل شوی، نو اگر اپور اچلو د پاک کارانو اچل غوته، نو اگر اپور چې خلاص شو نه د خپل ورقه وش کولې ټوټه ټوټه کړې وي ورته ویل زه ډېر خوش چې دې لاندې نه خلاص شو. دا کې تیر نه برته د پراګم کارانو څنګه وې هېروي صاحب هغه ریکارډینګ سم نه دی شوی، اپور را لګې سر نه راست دغه راول ولا، نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو برته تر خمرا ټولولې او کومه ورختای چې وا هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه دې فکر نه کوم چې هغه اپور به نه یې سب شوی، لیکن کله چې هغه ورقه لکه تعویزونه غوندې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه، تاسو به خالونه ډیر لیدلی وي یا به مو خالونه وهلی هم وي، خو په دې به مو کله هم فکر نه وی کړی چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، پاړی کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کومو سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې باغ نارینه وو چې درد به لیدلی وو، خپل مینې ته به نه و رسیدلی، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی، د دست تر کندهار یا لوی کندهار، لیخا، پکتیا، خوست، به دو بسیم که به دیر و نگره ها که ما معمولا بود یا مرکزی سیمی که خب با خوشیم که وزش داده ما دا خالونه به یا زن و هل یا به تندی و هل و خالونه پلاسو هم و هل، خب خالونه معمولا چه و هل شویدی به خز و لخواست خوال شویدی به ناجنه و لخواست خستایل شویدی نپولیسی عدب که چه تاسی او گوره خال چه تقریبا مالا مانده. خالونه واره شنه خالونه زن خاله یو قریبه دی کومه که دی اساس دی زن خالونه بیر ستایل شویدی. خال با پلا رو کل اورانیدی تا پکی جور کرد دی غافونو ترهارونه. خال دی روز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس به تخت حکم کرینه. خال دی روز و پمنز ای خی و زما نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال دی دربین مخلی که شده پکی کاریگی نره لگه و تمونه او خال فقیر مخل زیارت دی خال فقیر مخل زیارت دی پانه را یروز دی جنری و لار دینه او خال دی واه خبر ده نکرم یه دول گیله ده دی او شقل خواه بلی معشوقی ده خال دی واه خبر ده نکرم ناغه براکلی ده سرکو و شون و سرونه بلی اساس پخوا وقتی ده خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدد که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده رو که خرا ویر کار شوه ده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستنی یو زایی که گی پا تندی زنه یا هم شون رو شنه کبله او لکس کارک دی بیا پستنو دوم رغزای تو که چی وینه ور نرشی. بل ډول په ما خبر خدای خالونه دي، او دریم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لنډ وخت لپاره کې خودل کیږي. دریابیا کلان احمد جان چشنه خالونه خوښ دي پاره وایي.
خدغه بعضی خځې مثلا بعضی جنو کې به وهل په خوانه چا بوتل چیناری خال دا او چا به ویل داسې د دا دا به شاخونه ورکړ، هغه به کباله سوزه رشکا چې راوښ کول، هغه به بس وزبل دماغ بھائی پتا اچری مچری اٹھا کی کو دستن سر بھائی والا چاہ مینی سی آئی نہ واغا بس ارا سوزا بگاڑا سا اگر بات کشنا وا اگتا سین خال بس.
اجمل احمد زای داسې ځوان دی چې په لاس یې په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی. ورنه پوښتلی مو دی چې دا نوم ولې لیکلی. هغه په مینه کې د ناکامېدو له علت په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل.
پټ ساتو داسې چاته نه ښکاره کوو، که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راځي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی، دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو. چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي، دا داسې لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسری کوي، دا داسې وي دا درد. او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي. لاسونه بریږي، لاسونه بریږي خلک، که ستا پام ده زما په تندي کې یو خال دی شین، دا خو مخامخ ته یې ویني چې دا زما یو نښه وي. خبرې راسې چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي، هغه ډېر ظالم سي. چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار دی چې موږ ورپسې یو، دا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره.
هغه کسان چې نجونو او میرمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ کور ته ورغله، په تندي خالونه کې هودل، خو اوس ډېره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زموږ هلته ګاونډي کې یوه میرمن وه، هغې به هر چاته خالونه وهل، ټول سره یو ځای شول. ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهور په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله د خالونې ولې تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم، ناپوهي وه. هماغه ورځ نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهل، خو اوس شرې ټنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونې خپل تندي باندې ونه ګورم.
کوچیان به وای کله چې دوی ماشومان نوی پیدا شي، ځینې وخت بیا د مزل پر وخت د شي ټول په ګډه سره روان وي، ماشومان بدلیږي. نو د هر کورنۍ حال معلوم دی، څوک ماشوم ته پتندی وهي، څوک په لاس او ځینې هم په زنه. نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وو کنه، دا وخت چې مونږ کډه بار وو برو مرور څه کوم کوچیان کنه، او ماشومان دې مونږ ستړي چاري تیګه ته یې دسی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه یسي. بیا چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ دې بچی خالی یې په ورځو کې یې د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یادې لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته. هر کوچی نه معلومه ده کنه، اوس دې مونږ دې کوچیان په دې زنه وچلی باندې دې نور کوچیان په مخ وای په لاس سوی وی دلتا لړمان په کیاچی باز خلک مارو سپوږ مې غوندې په کې نت قزق رکی ومن سر دیوان نه کړو.
ماشین خالی ندمالو، ماشین خالی ندمالو.
کسان د ماشین په طریقه هم خالونه ږدي. خال چې په هر شکل وي، هغه که د تل لپاره په مخ، لاس یا هم نور بدن پاتې شي، د اسلام له نظر معنا دی. په دې اکله د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي،
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاضره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینهو ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاکي که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسېږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کې، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل لسی په لاره د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خو ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری تمخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلی. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبه یې شاعري پیل کړې، سلګونه اشعار یې لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړې. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلې.
فنکار
هر سره شاعر کېدلی نه شي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې هغه وخت کوي. په دغه سې څه باندې چې زما مغز سره پرې وتلي وو، څه باندې ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه ته ورولو چې دل چې اوسه وو. نو بیا هم دا د شاعر نه وایم، د شاعر نه یم، د شاعرانو شاګرد یم.
مینه دم کړی ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعری شروع کړه، تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعری دې شروع کړې ده. لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه سې وختونو کې سړي باندې الرقم حالات راځي،
لیونتوب چپی راځي.
باوجود کې چې ما وازم درلوده او داسې وچ وازم خاص به خواهش کړی او دوه مې بچیان مو خو دانینه ډېر شوی. بیا مې له خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړه. د بلې خوا نه کوم دغه نه ولا مشکل نه و، خو چې مور پلار موافقه ونه کړه بس ما به وطن پرېوتم. نګران مې کونړ څوکۍ مې پرېوتم، لاړم کندوز ته. هلته ومه ومه بالاخره داسې وخت به راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه. نو داسې بل یو مچې زما
تا د مینې د زور نه کور پرېښود، وطن مې پرېښود، کندوز ته کډه شو.
کډه به ونه کړه، وسکې دپاره لاړم، خو مسله زه مجبور وم. ونه کېده، چاره مې نه کېده، زه باید تللی وای.
په دغه حالت کې کوم شعر لیکلی دی خپلې محبوبې ته چاته مینې ته؟
نو د غزل په انداز کې دی، وې هیلې مې تباه شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړو امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تلاب نیولې وه او نښه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه مې دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نورو ته و، خوله دې تالا شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته دې ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو دسې ده چې زیات افغانان موږ هلته او یو په بل باندې لیدلو، او دسې په مجموع کې چې وایو نو خلک هم دغه ځای بد خلک نه دي. عوام یې ښه عوام دي، خو حکومت یې ډېر مستبد حکومت دی او ځوان دښمنه حکومت دی. نو هلته به د غریبۍ امکانات وسیع و، کاروبار ډېر و،
دسې ورځې چې د هغوی د خوشحالۍ ورځې وو، مثلا 14 اگست به وو، د هغوی د ازادۍ ورځ وه، په دغې ورځو کې تاسې څه احساس کوو؟
هغه زموږ په خپل کور کې داسې درول، لکه زموږ په کور کې چې خدای نخواسته جنازه پرته، ځکه زما زامن هم زما په شان با درکه دي، با احساسه دي، د وطن مینه، وطن ته د مور حیثیت ورکوي، وطن باندې درېږي. نو هغه ورځ به د هغې د خوشحالۍ وه، موږ په کور کې ناست وو، موږ نه وتلو.
څه ارمان دې درلودل چې د هغوی هغه ورځ به دې لیدله د خپل هیواد په ارتباط باندې؟
او دا مې موضوع وه بېرته چې زه خپلې خاورې ته خپل اختیار راوسم، نو زه به یو په لسه هغې نه زیات د دغه ورځو په باره کې شمولیت کوم، او هغه ورځ به نمانځم او همغسې مې کړي.
اوس خو راغلی، کوم نظم، کوم شعر دې ورته لیکلی دغسې ورځو ته؟
تازه ډېر مې لیکلي دي، او د اوسنو وختونو کې مې یو څه لیکلي دي چې هغه د البته اوسنی زمون د استاد د افغانستان د ټولو خلکو، د زړو، د بوډاګانو، د میندو، د کونډو، د یتیمانو اردو او ارمان یوازینی شی سوله ده. او د سولې په خپله باندې ما یو څه لیکلي دي. راولې خاونده په وطن د خوشحاله اسپلي، سولې ارام اسپلي، سولې ارام اسپلي، کړي افغان ولس کې نور د مینې اور اور اسپلي، سولې ارام اسپلي، سولې ارام اسپلي، تیرې ټول چې مو د غم او بربادې ورځي، ډېرې د سختې ورځي، ډېرې د سختې ورځي، کړي اته لورې هر خوا د خوشحاله اسپلي، سولی آرام اسپلی، سولی آرام اسپلی، ورنا کر غل دی قسم کا آسمان زمون، والا په فغان زمون، والا په فغان زمون، رب نو لچ پرمو په ژوند تر په اسپلی، سولی آرام اسپلی، سولی آرام اسپلی، مونږه د پردو لا سای څوکی ونلیدا، احساسي ونلیدا، احساسي ونلیدا، مراول ربا نور پر مونږ د به کو اسپلی، سولی آرام اسپلی، سولی آرام، خدای دا خپلونه په خپل من کې سره ورونه کړی، پاکي سره ورونه کړی، پاکي سره ورونه، تلوی قائم دا افغانانو دور اور اسپلی، سولی آرام اسپلی، سولی آرام اسپلی، سولا مو ارمان دے پا وطن کی امنیت غالو، مینا اوخو وط غالو، مینا اوخو وط غالو، بیا باغا وقت تایی زخمی آزاد اسپلی، سول ارام اسپلی، سول ارام اسپلی، راول خاوندہ پا وطن خوشحال اسپلی، سول ارام اسپلی، سول ارام اسپلی.
استاد محترم دیر مننا، تقریبا څومره شعرونه بلاری، څومره شعرونه لیکلی، کم کم ډول دی لیکلی دی؟
او ولای خدای سم ما مختار زو کوسی غدا مینی پیسې باندې و شاعری زما، او چې په خو مت رسیدلې ما نو وطن د دات پیسې باندې د احساس را سره دی، او همدغه شعرونه خپل دی عمر ته کومه لیکم.
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوی؟ نه دی چاپ شوی،
نو د کتاب د چاپ لپاره ما چا سره کتاب نه لیکل دی، نو څومره دی؟ او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغاټه او کیس ما کیسه د غزما شاعری د ما کیسه ما کیسه خو د غزل برخه کې څه درنه نه وي. په ټول جهان کې لوړ نام او خان لري خوونکی، او له هر څه نه او چت کله مقام لري خوونکی، روحانه کې خوونکی تیارې دي جهر واره چراغ د علم پوه او عرفان لري خوونکی، خوونکی دی چې ګالي زحمتونه تکلیفونه د پوهې خپرېدو زړه کې مرام لري خوونکی، شاګردو ته په زړه کې د اولاد متبر دی، شاګردو ته په زړه کې د اولاد متبر دی، او د مهر محبت فکر مدام لري خوونکی، په نرمه خوږه ژبه یې خواږه تر خولې راوځي، په نرمه خوږه ژبه یې خواږه تر خولې راوځي، او بهتر او مزیدار شیرین کلام لري خوونکی، ارزو ای مقدس را د پاک زمین خاوند دی، او کومند د شاګردانو کې آرام لري خوونکی. افسوس چې په ټولنه کې همدا خوار ذلیل دی، او څوک کو صاحب همیش په دسترخوان لري خوونکی، زخمي ور باندې ویاړي درناوی یې په مقام ته یا قدر تقدیمونو او انعام لري خوونکی.
ډیر مننه استاد محترم. په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړي دي، څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي؟
زموږ استاد په ګران وطن کې ښکلي باستعداده شاعران شته، خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان، او هغې د هغه شاعرانو هغه شعرونه هم تقیدا تودیوي، دا معنی چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی، بعد شاعر مقاله باندې لا شو د خلکو اذهان روخانه کی وته وخی چورو د مصالح د خلاصونو د فلاح لار داله نن نت کې یو په ځانو شوم دی او خالو خاطر چی خو کله د شاعران دا چې د ذهنیتونه د وطن په خاطر باندې د وطن د دفاع په خاطر باندې د وحدت په خاطر باندې د سولې په خاطر باندې دا ژوند راو پاره یو او داخله سره باندې فاجو کوي ته څه پوه شي زموږ د وطن په نور د دنیا والو باندې وګورې دې وګورې دې یو روخانه او یو ځانګړي ژوند په تاسو باندې راځي
ډېر مننه استاد
د زمانی له بدلون سره خلک مصروفه شوي کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي اوس د زمان په ارزښت پوه شوي د وی غختنې په لندو کې سو هم تاثیر کړي خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو اورو
زر پانا شیشه پښپکی لیلی ری د شارت راغونه داس بریښدل لکه په حدیره کې لګیدلې شمه یو وای شمال پکړې د بلې رڼا خزولې د شارت تیر جمعې هم راغلی وم هغه مهال چې لسروي سکوسوم نه وې ماښامو نه وې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم ارده همه غرده ده مخمخ ده ساعت زور برج لندی کافی شاب شیلسته ده سگرشت دوکان ده یو کال ده سیرات ویسید لکه پرون لکه هنده شیبه خوطیر کال ده جونده و سبای جنازه ده ده برج شاعته چوتن بیکور و رکسان پای وکنج که ونج منج ناستو تیر شمه هم دلت خلقو دوی لها جونده دی سرونه دی وجلی له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې سیخ به هوټل ته ځم یو نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس سو بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستې یې راته شا کړه د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تېر ژمی پراګ ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلی و نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بېښه خوږوغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخته د لرګیو الماری پانداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالي وه د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خو له چا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي هغه کوښښ کوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي دوست یو خبریال دی او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي
زندگی می ابتدا ده حوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنګ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامری څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بے پای شان کیسه وا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرتو تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د خرپ شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه. چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیره خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي زه قسم خوره مشاعری، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دا روا د جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس له هر څه ماورا ده، زندگی می اوس دا ستا په لاس کې ګل ده، زندگی می ستا د مینې ابتدا ده، زندگی می ستا د دوه سترګو ستونه، زندگی می د دې ښار ټول ښایستونه، زندگی می ستا د خولې هره ټپه ده، زندگی می اوس دا ستا واړه شعرونه، زندگی می ټلیفون کې ستا نمبر ده، زندگی می ستا وړې وړې خبرې، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوښۍ څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پورې تړل دي، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پورې ګنډل دي، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشحالول دي، زندگی می ستا د حسن ارتقا ده. خفه مشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د ښکته پورته نکړې در سره یم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخي، ګوره ته مې د دې خپل زړه تقاضای، لیونی پلا شور کې مې راشنی، زه به تا ته و ته ما ته را پیدای، ګوره نور ګرانې په دې فکر ونکړي چې پردی او حجابونه مو ترمنځ دي، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلي، خیر که غرونه او خارونه مو ترمنځ دي، لیونی داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی، ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي، نو لاس دې راچی د مینې په نوم ښکل کړم، د پښتو له روایات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي، د دې ټولو واهماتو نه راوزو، نو لاس دې راچی د مینې په نوم ښکل کړم، د پښتو له روایاتو نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي، د دې ټولو واهماتو نه راوزو.